احمد چې بریم د ازادي رادیو د شپږو بجو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شو دی د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وکړه هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون له اختر را ورسته په کندهار کې او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شپې ګامونه اخیستي او د حقابي تر وصوله پورې به مختزي مهرابيان د هلمند اوبو تړون پاړه پرون یو بیان ورکړ افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اوبو تړون ترشمن دی او د هغه تړون لمخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کوي چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې مستحق نه دي وایو ام تر دې مخکې دا ونې د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی وو یو شمېر ایرانی مظاهره چان چې دغه هیواد د رهبر علي خامنه ای د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوی وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوی دی دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنه ای د بخښنې فرمان د مظاهره چانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی وو د کند فلمونو شپږ اویایم نړیوال فیستیوال سیشن به ماښام پیل شو سشکل افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کند فلمونو د فیستیوال د شوري هیئت غړی دی د کند په فیستیوال کې لومړنی فلم جین دو بریو چې ننداره ته وړاندې شو په دغه فلم کې مشهور امریکایي فلم ستوري جانی دیپ لوبیدلې اوس د رادیو په منځنۍ چپه دولش پښنوې په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه دی ترلاسه کړی موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین روان دی
دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې دامه لري تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی
کونړ ته مخه کوو
لونه روان دی او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو
ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به د پانتون دروازه به خلاص شي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوې ده خدای منلي چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخون په ځای د هغه مرستيال د صدارت چارې مختوړي د 2020 کال د اگست په 19 چې کله طالبانو کابل ونیو څونې ورسته د مولا محمد حسن اخون په مرشي نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغي په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستي او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير معرفي کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا خبره د سه‌شنبه شپې نا وخته ازادي رادیو ته وکړه
وقت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید په قندهار رفته بودن
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی او لکه ناروغ نو ځکه یو وختل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزراء د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوی عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزراء د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوی کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال دی. د مولوی کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اخیار افغان رسنیو له هغې ډلې پژواک آژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوی عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزراء کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوی کبیر د مقررۍ په اړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټولو وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لومړني رهبر ملا محمد عمر اخوند له نږدې ملګرو دی په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنې د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفي او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډېره یې د خپل رهبر ملا هیبت الله اخوندزاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوی کبیر چې تازه د رئیس الوزراء د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروسته ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزوا اتونبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوی کبیر له اغلي اتونبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ تعامل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوی کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانی دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوی غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوی کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تیره جمعه په کندهار کې د قطر د سر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلی د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون تر ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران دا ادعا بی بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیون متر مکعب اوبه ورغلي دي. صفی الله سنگزی او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابیت رسول پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړی. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایراني رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسي همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړې. ابراهیم رئیسي د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي و چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشمې پرز دا ادعا هم کړې چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن دی. اخو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشمې پرز د ایران له دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي اوبو چې له افغانستان از مخاوري تر رسیدلي له 20 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبو هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبو خوش شوي مکترا ورسېدي. د اوبو دغه اندازه له هغو سره ځمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوي. کاظمي قومي ادعا لري چې د هلمند معاهدې په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دی ویلي، خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلی چې د ایران حقابه تضمین شوی ده.
موږ د 1450 هجری لمریز کال لترون سرسم د هلمند سین څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړی ده، او پاینده کې هم لترون سرسم د دوی د حقابه ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هیرمند د اوبو معاهده د 1450 کال په کاب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلی چې افغانستان د ایران حقابه ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزی حوضې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوضو اوبه ډېرې کمې شوي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرله پسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکی وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې بل د هڅو پشان شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینه په ځانګړي ناست کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپو او د پانتون له استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیشتي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یو هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري څو د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي، خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي. یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښيي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزې ډېرې زیاتې دي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي ستونزې حل نه دی، خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډیره اړینه ده. اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډیر د اندېښنې وړ نه دی، او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودای. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي، خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اسونو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو، د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل له اوبه نه دی اړول شوی. نو دا په دې معنی دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده، دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند د معاهدې په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعب اوبه، حال دا چې دوی ادعا کوي څه باندې 800 میلیون مکعب اوبه متر مکعب اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو د ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دی، ځکه په د هلمند معاهدې مطابق چې کوم درې استیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول او تر اوسه پورې اوبه بدون د اندازې هلته تحویلیږي ایرانی اړخ ته. که څه هم په بر او لاندې ځایو کې اندازه ګیری شته، خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې دي. افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب او بو د ورکړې مدعی دی خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر ویلي ډېر لږه پیمانه ښیي اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی ځکه سږ کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقي دی
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیسته ده
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
د خبرونه په منځني صف دول شپږنی په ټول افغانستان کې وري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د شپږنی مو میلیونو افغان ماشومانو د پولیو واکسین شپه مخ روان دی یونیسف روان اونۍ په افغانستان کې د پولیو واکسین ورکول پیل کړل افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي پکې نه ده محو شوی جزئیات په دې راپور کې
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند دي واکسین نه دی ترلاسه کړی د یونیسف افغانستان څانګې د پولیو د روان کمپاین پر مهال د ماشومانو د واکسین یو ویډیویي پیغام خپور کړی په دې ویډیویي پیغام کې یوې افغانې روغتیا پالې چې له یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي
The administrative data.
دا افغانستان لپاره د 2022 کال اداري ارقام ښیي چې 1,00,000 ډوز ماشومان دي یعنی هیڅ واکسین شوی نه دي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د پولیو سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له څپو سره مخ دی موږ باید واکسیناسیون دوامدار وساتو د ماشومانو ژوند پورې تړلی دی زموږ تمویلوونکي او مرستندویان باید د ماشومانو د معافیت مسئلې ته لومړیتوب ورکړي یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو یا ګوزان واکسین په درویشتو ولایتونو کې دوام لري د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په درویشتو ولایتونو کې دوام لري موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوې دي یا د وایرس خپرېدو خطر دی هغه مخنیوي وکړل شي او په زمن کې ماشومانو معافیت لوړ کړل شي تر څو دوی د ناروغي تر اغیز لاندې را نشي دا کمپاین به تر پنځشنبې پورې
خو ښاغلی کمال شاه زیاته کړه چې د پولیو د روان واکسیناسیون تر پای وروسته به معلومه شي چې دا وار له پلان شوې اندازې څومره ماشومانو ته واکسین لګول شوی په افغانستان کې د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شي د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې د پولیو یا د ماشومانو د ګذار اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې تر سترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذار ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي
د کرکټ له ډګره دا مهم خبر لرو چې نن د زرغون جام پایلو بده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت زرغون جام په نوم پیل شوی یو ورسنې سیالي روسي پړاو ته ورسېده د دې سیالیو پایلو بیته د پامیر لیجندرز او میوان ډیفندرز لوبډلو لاره مونټلې ده پایلو به نن د خوست په لوبغالي کې ترسره شي د میوان په لوبډله کې د افغانستان د یو ورسنې او ټسلو په لوبډل مشر حشمت الله شهیدی سمی الله شینواری نور علي ځاتران او وفادار مومن پچیر نوموت لوبغالي لوبه کوي او د پامیر په لوبډله کې بیا د رحمت شاه زرمتی محمد شاهزاد ظاهر خان ریاض حسن او ګلبری نایب په څیر مشهور لوبغاړي لوبیش د سپورت بل دا خبر لرو چې د هرات بایسکل ځغلون کې په یو لو سوروزو کې کابل تر رسیدلې دي د افغانستان د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې یو وکسي زړه تر یو لو سوروزنی سفر روسته کابل ته ورسیده د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ریاست د راپور پر بنسټ چې کابل ته رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو ټول هرکلی شوه دي په دې راپور کې ویل شوی دي چې دغه لوبغاړو د افغانستان د مرکزی سړک ته جوړولو پیغام له ځان سره لښتاوه او دا یې دریم ځل دی چې د اوشت واټن سفر کوي دغه لوبغاړي په پلان کې لري چې نن ننګرهار ولایت ته په بایسکلونو سفر وکړي او تر هغه وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شي راپورونه مرکه او اوریدونکو. په افغانستان کې نړیوال د بشری ناورین خبره کوي. دا ناورین څومره چیزی دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس څخه پوښتنه د مرکه په سر کې د اقتصادي چارو له کارپو آسرخش حافظی څخه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکړي کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل د بینالمللي مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وي، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
د سیاسي مشکلات تر څنګ نور مشکلات هم زیاتېږي. مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم په هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي.
د دې حالت د کابو کېدو دپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري، تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي، او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو، او د تحریم څخه نجات ونه مومو، او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د دې خبرونې په دې برخه کې باندې نړیوالو چاپی خبرونو پاند راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې وروستیو لانجو ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې هم رسیدلې ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکوونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفارت للی و غوښتل د سفارت واګې د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دفیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په 14 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او نور هیوادونه شامل دي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان یویشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګریوان دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایډن ادارې کولای شوی چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي؟ د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول وو، کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د خځو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نیول وو. طالبان څنګه چې واړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان خځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د خنمو لاو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بسکران د کال کړي خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک ورته لوګري نیسي. کونړ ته مخه کوو. هلته د خنمو لاو
سره غرمه دا او د چا خبره چې د ووري سوزون کې المر څونې زیرا ټټ شبه خو به هم د څوکۍ ول سوالې اړوند کونړ سین سره نږدې څو تنو ځوانانو مټي را بډوهلي لسرونو څو ډول ټوټي تړلي لرونه پلاسونو کې نیولې او هر یو کوخخ کبي چې ل خپل ډلې یو قدم مخ کې شي او زیات غنم وريدي. ذاکرولاره تول بزګران غنم لو ته خوشاله دي. خپلوان او د کلی ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت وری بي له تویدو او خرابېدوې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د میلی او د خوخی ورځي دي چې راټولېږي او بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي. راټول شي د میلی په شکل معنی د زمیدارو د کومه خواري چې دا هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی کامل خان وای د کونړ د یو شمیر زینو غنم او نور کښتونه غلې او زیاتو بارانونو زیانمن کړي خو د دوی ولسوالۍ تری الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ ولسوالۍ کې د غنمو لو ګډ دي. خلک د سابقه په شکل خلکو سره اشاري لونه کوي. باج خلکو لوګری چولې دي. د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشالله ښه دي ځکه چې دلته غلې یا نور هپتونه نه دي شوي. د قانان ورته هم خوشاله دي. نو په الحال لپاره خو حالات ډیر ښه روان دي او اینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو د غدرمندونه او دا شیان پرېښلې په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي د ولایت په تودو سیمو کې د غنمو لو پیل شبه. په وینای چې که څه هم غلې او ناروغي وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړي خو به هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي رادیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40000 هکتار ځمکه غنم کرل شوې دي چې د هغې جملې څخه 6300 هکتار للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترینه 4800 تنه غنم پلاس راځي او د طبي پیښو او امراضو له امله 40% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه یخي وو. د خوخي وړ سندرې به پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
دا خبرونه په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په sajirado.com کې واوري. دا sajirado په انټرنیټ پاڼه کې دا غو راپورونه متن وسل شئ چې دا sajirado لاري چلر ورته ساعته خبري شي. دا خبرونه په دې برخه کې sajirado تاسو ته څوره رسیدلې پیغامونه
زبل ولایت شاجل ولسوالی سر تاج سر پاړی کې مدل تر ردی سوی د ډیر توانونه رسول دي. د خلک ډیر بدلی دي. باید مرستي سره وسی ساس لاري د راستر لور پورو چرواکو پرې ورسو.
زو یو تن د کندهار په همتون محصل د انجینری پانزوی محصل یم. د موږ یو غټه ستونزه ده. خدای دې وکړي ستاسو دا غدي موږ تر لوړ پلو چارواکو مسولینو ورسوي. دا کوم محصلین چې د کندهار پوهنتون په شاوخوا باندې په نږدې ساحه کې پراته دي له دغو سره په ښکار ظلم روان ده. یعنی یو وتاک ودی ته له 3000 افغانیو نیولې تر 2500 افغانیو حتی تر 3000 افغانیو پورې یو یو وتاک ده. دلته د دولتي لیلیه نشتون او د بدلاشه خو یاري تروسه ونه بیا چې اوس مقرر است هغه تقریبا د یوې میاشتې نیمایي مصارف هم د یو محصل نه شي پوره کولی.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې لنډ خبرونه تاسو